السلام علیکم د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې سوې د یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې وخت راورسېد. زه فریبا ظاهر مودې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پغمان د پېښې 15 تنه عاملین او حبیب ستالف په کابل کې اعدام سول. په هلمند کې په یوه ځانمرګي برید کې ملکي وګړي ووژل سوه. له افغانستان سره مو د امریکا د پوځي مرستو په اړه خبر وو، خو لومړی خبر نه لرو. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق یو پوځي هلیکوپتر راغورځولې ده او هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکی وروسته له هغې ونیو چې خپل درې تنه ملګري یې په ډزو ووژل. تر هر څه وړاندې قسیم سولمال ته واور کوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
لمړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د پغمان د پیښې 15 ملین او یو بل مجرم اعدام سول. ولسمشر احمدزی پر رسنیو ژغ کړی چې د فساد پر ضد پراخ بحثونه جوړ کړي، او چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درې تنه په یو موټر بم چاودنې کې وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د کابل امنی قماندان وایي د پغمان د پیښې 15 ملین او په وژنو او سړی تښتونو مجرم پیژندل سوی حبیب ستالف اعدام سول. د کابل امنی قماندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شاوخوا 3 بجې د زیانمن سویو کورنیو په حضور کې اعدام سول. دا شپښتنه چې یو حبیب ستالف او 15 نور د پغمان د پیښې د جنسي تیری عاملین و نن د 2:30 دقیقو او 3 بجو ترمنځ اعدام سول. نوموړی وایي د پغمان د پیښې د پاتې درو تنو عاملینو د نیولو لپاره لا هم هڅې دوام لري. ټاکل سوی و دا کسان نن د رسنیو په وړاندې په علني توګه اعدام سي، خو وروسته بیا د اعدام له سیمې بل ځای ته یوړل سول. چارواکي وایي دغه کسانو د اعدامېدو تصویرونه به له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر رسنیو ژغ کړی چې د فساد د فرهنګ د نس غملو لپاره دی پراخ بحثونه جوړ کړي. د ولسمشر د ویاند له دفتر په خپلې سوي خبر پاڼه کې راغلی چې شغل احمدزی دغه څرګندونې په لوی څارنوالي کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف یوې جوړې سوي غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو له ولسمشر اشرف غنی احمدزی غوښتي چې له فساد سره مبارزه او د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي. د دغه جرګې یو غړي شیرولی وردګ نن ازادي راډیو ته وویل چې که ولسمشر غواړي د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي، نو باید له دولتي ادارو څخه فساد له منځه یوسي. چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن تر غرمې مخکې په موټر بم چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې وژل شوي کسان څوک دي، خو زیاته کړه چې په دغه پیښه کې 19 ملکیان او 2 تنه پولیس ژوبل شوي دي. چارواکي دغه راز وایي چې د حمله د عبدالله خان په نامه د خانشین او نوزاد ولسوالیو د مخکینی امنی قمندان د کور مخې ته وسوه او په خپله دی هم پکې ټپي شوی دی. اخو د هلمند ایمرجنسي روغتون یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لسیمه دوی ته 15 تنه مړي وروړل شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت طالبانو منلی دی. او د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي یو ځوان په دغه ولایت کې د خپل کورنۍ شپږ غړي په ډزو وژلي او 2 تنه یې ژوبل کړي دي. د روزګان د امنیت قمندانۍ جنایي مدیر ګلاب خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس نن سهار خپل پلار، خور او څلور ورونه د مځکې پر سر د شخړو له امله وژلي دي. نوموړی وایي دغه ځوان هم وروسته د خپل کورنۍ لخوا وژل سوی دی. دا پیښه د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې سوې ده. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
په بغداد کې چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق یو پوځي هلیکوپټر د هیواد په شمال د بایجي د تیلو چرنځای ته نږدې راغورځولی او 2 تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې دا دوهم هلیکوپټر دی چې د وسلوالو لخوا راغورځول کیږي. چارواکي وایي وسلوالو په امریکا کې دا جوړ شوی بل 400 ډوله هلیکوپټر نن د بایجي په شمال کې د توغندي ویشتونکي په واسطه چې په اوږه یې ښودل کیږي راغورځاوه. د اسلامي دولت وسلوالو د اکتوبر په 3مه روسي ډوله Mi-15 بارونکی هلیکوپټر هم د بایجي په شمال کې راغورځول او پیلوټ او د هغه مرستیال پکې وژلی ول. د اسلامي دولت وسلواله په جون میاشت کې د عراق په لویدیځ او شمال کې د پراخو سیمو د نیولو پر مهال بایجي هم له عراقي ځواکونو څخه نیولی و. له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوال تېره شپه د امریکا په مشرۍ ایتلاف د سختو بمبارۍ وروسته د سوریې له محاصره کړي شمالي ښار کوباني له ځینو برخو څخه ووتل. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال نن هم د ترکیې پولې ته نږدې د کوباني ښار په ختیځو او جنوب ختیځو برخو کې په جګړو بوخت دي. دا ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال په بشپړ ډول د ښار له لویدیځ څخه وتلی دي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستیفان مستورا په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کوبانی ښار له کوردي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د عاجل اقدام وکړي. په ترکیه کې مظاهره کوونکو د حکومت په دې پرېکړې چې له کوبانی ښار څخه دفاع نه کوي له پولیسو سره نښتې کړي او لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکی وروسته له هغې ونیوه چې خپل 3 تنه ملګري یې په ډزو ووژل. تر اوسه نه ده څرګنده چې ساتونکي ولې د تامل نادو ایالت د کلپاکام اټومي تاسیساتو په 10 کیلومترۍ کې د مرکزي صنعتي امنیتي ځواک په اډه کې په خپلو ملګرو ډزې وکړې. د امنیتي ځواک یو ویاند وویل ساتونکو سهارنیو دندو ته تیاری نیوه چې ډزې وشوې. نیول شوی ساتونکی 40 کلن ځوان د امنیتي ځواکونو تجربه لرونکی غړی دی. دا ځواک د تاج محل تاریخي ځای او هستوي تاسیساتو په ګډون په هند کې د مهمو حکومتي ودانیو ساتنه کوي. د نن ورځې په پیښه کې 2 نور ساتونکي ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په سړک کې د ښخ شوي بم په چاودنه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د کمپاین یو کارکوونکی او د هغه وراره مړه شول او یو بل کارکوونکی ټپي دی. چاودنه د مومندو قبایلي سیمې علي نګر کلي کې شوې او په دې سیمه کې وسلوال طالبان فعال دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې پولیس وایي د شمالي قفقاز په ستونزمن ولایت داغستان کې 3 تنه مشکوک وسلوال په یوې امنیتي پوسته کې وژلي. انټرفاکس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله وویل وسلوالو یو موټر غلا کړی و او نن سهار یې د خدبا غرني کلي امنیتي پوستې ته نږدې پر پولیسو ډزې وکړې. راپورونه وایي پولیسو 3 واړه وسلوال په ډزو ووژل خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا راپورونه مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. داغستان چې د چچنیا په ګاونډ کې پروت دی د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې په کې د اسلامي وسلوالو شخړې تنظیم شوي جرمونه سوداګریز لانجه او قومي دښمنۍ روانې دي. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا لومړنی برحال جمهور رئیس د نړیوالې جنایي محکمې ته حاضر شو. کینیاتا د هاګ محکمې ته احضار شوی تر څو د هغو ادعاو په اړه ځواب ووایي چې وایي ده د 2001 او 2008 کلونو انتخاباتو په جریان کې شخړې پلان کړې وې. کینیاتا په بشري ضد جرمونو تورن دی. په محکمه کې نن د کینیا د پارلمان وکیلان او د جمهور رئیس زیات شمېر ملاتړي راټول شوي وو. قاضي ممکن دوسیه د محاکمې لپاره محوله او یا بیخي لرې کړي. په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. او امریکایي ساینس پوه اریک بیتزیک او جرمن ساینس پوه ستیفان هیل په کیمیا کې د نوبل د 2014 کال جایزه وګټله. د ساینس پوهانو دا جایزه د مایکروسکوپي لید د زیاتولو په برخه کې ترلاسه کړې ده. د سې شنبې په ورځ په فزیک کې د 2014 کال نوبل جایزه 3 تنو جاپاني ساینس پوهانو وګټله. دغو ساینس پوهانو ته د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت دا جایزه د لږې انرژۍ مصرفونکو ګروپونو یا لید د کشف په برخه کې ورکړل شوې ده. د اکتوبر 6مه برتانوي ساینس پوه جان او کیف له 2 نارویژني ساینس پوهانو سره چې ښځه او خاوند دي په ګډه په طب کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. دغو ساینس پوهانو د ماغزو په برخه څرنه کړې چې په نتیجه کې به د الزایمر ناروغۍ د درملنې لپاره لار هواره شي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو آزادي رادیو اوري. مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پغمان د پیښې عاملین اعدام سو. له دوی سره د حبیب الله طالب په نوم یو بل کس چې په سړي تښتونې قتلونو او غلاو تورنو هم اعدام سو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي
په دې کې شک نشته چې هر یو اعدام صورت نیسي باید د ښکار شوي خلک هلته حاضر واوسیږي.
په هلمند کې مو د هغې 14 خبرو چې قربانیانې ملکي وګړي دي. د امریکا حکومت افغانستان ته 2 شپېته هلیکوپټر ورکوي. په 2 نیمایي کې د بشري حقونو په اونیزه خپرونه کې اوري چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلک عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري ستونزې په عرفي یا دودیزو جرګو سره اوریږي. د دې ډول جرګو عواقب څه دي؟
اگر شپ کورونه کې د دښمنوي د سړیدو یا د حل د منازعاتو د حل لپاره له دغو دودونو نه کار اخیستل کېږي خو قرباني یې اکثرا په کورونه کې مېرمنې وي.
مخکشي شزي زموږ بلونیس پروګرام دی اوریدلې له ازادي رادیو مهروي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. مخکې مو وویل چې د حبیب استالف په ګډون د پغمان د پیښې 15 تنه مجرمین په کابل کې اعدام سو. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر ظاهر د اعدام له ځای ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه نن نږدې 2:30 بجې د څرخی پله په زندان کې ترسره سول. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم ټاکل شوې وه چې حبیب ستالیف او د پغمان د وروستۍ پیښې 15 تنه مجرمین د خبریالانو پر وړاندې اعدام شوي وای، خو د نامعلوم دلیل له امله دغه کسان په یو نامعلوم ځای کې اعدام شول. د کابل امنیه قمندان چې دغه وایي چې دغه مجرمین د چهارشنبې په ورځ شاوخوا د نیمې بجې د څرخي پله په زندان کې په داسې حال کې اعدام شول چې د پغمان د وروستۍ پیښې زیانمن شوي کسان او د هغوی د کورنۍ غړي هم حاضر وو.
روز دوالی ساعت 3 بعد از ظهر 6 نفر مجرمین متکرر از جمله شخصی به نام خالد مشهور و حبیب استالف و همچنین 5 نفر از مجرمینی که در تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند و طابق حکم محکمه القابض شدند.
دغه د اعدام ځای ته وربلل شوی خبریالانو ټینګار کاوه چې دغه اعدامونه باید دوی پر وړاندې ترسره شي، خو په لوی څرنوالۍ کې د زندانونو د ازادۍ د سلب رئیس عزیز احمد سرباز ویل چې د رسنیو پر وړاندې د مجرمینو اعدام د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده. هغه ټینګار کاوه چې له اعدام له پروسې وروسته خبریالان کولی شي چې د اعدام شویو کسانو جسدونه وګوري او عکسونه یې واخلي. د اګست په 22مه په پغمان ولسوالۍ کې یوې ډلې وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم نه په استفادې له یو موټر څخه سپرلۍ ښکته کړې او د هغوی مالونه یې غلا کړل او پر څلورو ښځو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل د استیناف محکمې د دې پیښې 15 تنو عاملینو ته د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 20 کلو بند سزا تایید کړه. حبیب ستالیف چې د چارواکو په وینا په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود تیر کال نیول شوی و. د افغانستان سترې محکمې د پغمان د وروستۍ پیښې 15 تنو عاملینو سزا تاییده او وروستۍ پریکړې لپاره یې جمهور ریاست ته ولیږل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي هم هغوی سزا تاییده کړه. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومته غوښتي و چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری او غلا په جرم د محکومو کسانو د اعدام حکم وځنډوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ ویلي و چې په دې محکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وځنډول سي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهوریت څخه غوښتي و چې د مرګ د سزا مخنیوی دې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان تاییدوي چې د پغمان د وروستۍ پیښې د عاملینو په دوسیه کې بیړه شوې، خو وایي چې حق باید حقدار ته ورسیږي. د دې سازمان مشر ټینګار کوي چې باید دا کسان په عام حضر کې اعدام شوي وای. په همدې حال کې افغانستان د خدو چارو وزیر د دې کسانو له اعدام څخه هرکلی کړی ده او ویلی دی چې دا به ټولنیز عدالت پیاوړی او نورو ته به عبرت وګرځي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې په کابل کې د حبیب ستالف په ګډون د پغمان د پیشاملین اعدام سو وړاندې ټاکل سو چې دغه شپږتن مجرمین د کابل په پلچرخي زندان کې د رسنیو په حضور کې په دار وځړول سي. خود نامعلومو دلایلو له کبله دغه پریکړه بدله سو او مجرمین په یو نامعلوم ځای کې اعدام سول. د افغانستان د بشري حقونو سازمان که څه هم د حبیب ستالف او د پغمان د وروستي پیښې د عاملینو له اعدام سره مخالف نه دي، خو وایي چې د پغمان د پیښې د عاملینو په دوسیه کې بیړه سوې ده. د دې سازمان رئیس لال ګل لال پر دې سربېره وایي چې دا کسان باید په عام محضر کې سو وای تر څو نورو ته پند ګرځېدلی وای. له شغلی لال سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی چې د دې اعدامونو په اړه څه نظر لري.
د پغمان د پیښې په اړوند باندې چې کومه تصمیم د عدلي او قضایي ارګانونو وو، دې کې لږ بیړه وشوله او تر کوم حده پورې چې د قوانینو تقاضا ده او قوانین کوم حد تعین کړی دی باید دوسیې په هماغه وخت او زمان سره څېړل شوی وی چې دلګۍ په اوله محکمه کې د پغمان د پیښې اووه کسان په اعدام باندې محکوم شول، ځکه چې په محکمه کې بیړه شوې وه او کله چې دوسیه استیناف محکمې ته لاړله نو هلته بیا 15 کسه په اعدام محکوم شول او 2 کسه په 60 کاله بند باندې محکوم شول. موږ د مجرم نه دفاع نه کوو بلکې د قانون د خپل کېدو نه دفاع کوو.
بلې لال سیبوس چې دوی په سرخی پله زندان کې دوی اعدام سول او رسنۍ هم پرې نه خودل سولواله کې ژورنالستان غوښتي و خو وروسته د هغوی په غیاب کې دوی اعدام سول. ولې د پغمان د پیښې متضررین هلته حاضر وو؟ دا اوس له قانوني اړخه په لنډ ډول راته وایه څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې کې شک نشته چې هر یو اعدام صورت نیسي باید د ښکار شوي خلک هلته حاضر واوسیږي. نو په لحاظ چې دوی موجودیت هلته حتمي ځکه دی چې قوانین تقاضا کوي چې دوی مطمئن شي چې زموږ قاتل یا هغه مدعي چې وو هغه باندې قانون پلی شولو.
بلې خلک داسې غوښتنه لري او د څو ورځو کې چې د دوی د اعدام خبره کې د خلکو غوښتنه کوله چې دوی باید په عام محضر کې اعدام شي وای. دا موضوع څنګه د ستاسو نظره؟
د اعدام مسائل طبیعي ده چې د قوانینو له مخې د افغانستان په عام محضر کې په کار دي کوي چې د عبرت لپاره دي. ممکن په ځینو وجهاتو په وجه باندې دوی په مخفي ځایونو کې اعدامي دي، یوازې هغه خلک چې هغوی متضررین وي هغه کولی شي چې په هغه صحنه کې حاضر اوسي.
بله لال صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که لنډ ځواب راکوي چې د دغو کسانو اعدامول به د جرمونو په کمولو کې څومره نقش او رول ولري؟
اصلي خبره دا ده چې فکر کوم چې دا هم د جرمونو د کچې په کمولو کې رول لوبولی شي. ولې موږ که وګورو په افغانستان کې مهم خبره د امنیت مسله ده. په افغانستان کې امنیت نشته دی نو جرمونه هم دلته د ورځې معمول ګرځېدلی دی. که چېرته په هېواد کې امن راشي، قانون په صحیح معنو باندې پلی شي، نو د جرمونو کچه کمېدلی شي.
و امر دلته د افغانستان د بشری حقوقو سازمان وایي چې د پغمان د پیښې د عملینو په دوسیه کې بیړه سوې ده. بلخوا همدغه سازمان وایي چې د دې ډول اعدامونو لړۍ کولای سي په افغانستان کې د جرایمو کچه راکښته کړي. د اکس پر 22مه د پغمان او قرغې ترمنځ سیمه کې وې ډلې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې له موټر څخه پر لیکښته کړه. نارینه یې وتړل او پر څلورو ښځو یې ډل ایز ایجنسی تیرې وکړ او زره هم ځینې واخیستل. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د محکومینو 15 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دوه نورو ته هر یو ته د 10 کالو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر پر 23مه د مجرمینو سزا تایید او بخوانی ولسمشر حمید کرزي توشه کړه چې دا د نن دغه پریکړه عملي سول. دغه اعدام په اړه عام افغانان څه نظر لري؟ راځي د دوی په شغونه کې وورو.
مانوم امین الله امینی د کابل شهر اوسیدونکی موږ ډیر خوشاله یو چې دوی اعدام شوی دي او موږ د دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې د خلکو د قناعت په خاطر د دوی د قناعت په خاطر چې واقعا دوی اعدام شوی کنه دي شوی د رسنیو د لارې باید دا اعدام په نشر ورسیږي.
دا کوم کسان چې اعدام شول دی باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو او دا باید سر چوک باندې اعدام شي. په هر صورت باندې دومره وشو هم د دې حکومت موږ خوشاله یو.
خلک بده دې خبرې سپند اخی که پنده وخت بیا پنده کو بیا د کار سره کیږي. باید حکومت سر په سر جدي وي چې دا خلک په داغه موضوع باندې اعدام کړي. د مطبوعاتو خبريالانو جرنالستان به ټول الته وای موجود وای چې دا پلمرداري کړي وي چې دا خلک ولدل وي دا انده لپاره چې بیا تکرار نشي دا خبره.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي راډیو ته خوږی است. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د غرس د اف ام پر 0.5 سپه صفه وزي اوریدلای سي. د نام نه یو پیښو په دوام ورزو هلمند ولایت چې په مرکز لشکرګاه کې ځانمرګ بریټ د ملکی کسانو په شمول ګڼ پولیسو ته درنوار جوړ بلاړول ده. د بریټ پولیسو د یو قومندان د کور مخته د ملکی کسانو څخه په یو ډاکې سیمه کې رامسته سوی دي. تر اوسه رسمي سرچینو د بریټ له عمله د رامسته سوی مرګ جوړ بلشمیره نه دی ویل. خو شکرګا کې د بیړنیو مرستو د روغتون یو ډاکټر اسدی رادیو ته ویل دي چې دوی ته نونه سټاپیان او 15 مړي ورول سوي دي. په دې نور حال زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
لشکرګا ښار کې د موټر بم دغه درنې چاودنې ملکی کسان او پولیسو ته مرګ جوړ بلواړول. د هلمند امنیت د امیر مرستیال پاسوال محمد وای سمیمی د پیښ په ځای کې ازادي رټول د موټر بم په واسطه د دې ځان مرګ بریډ مخ د نوزاد د ولسوالۍ په خوانی امنیه کمانډان عبدالله خان سمیمی کته هم دا اوس تلفاتو د کې کشمیر په ډاګه نه کړ. خو دا یې تایید کړ چې د عبدالله خان په شمول پولیس او ګڼ شمیر ملکی کسان ته مرګ جوړ بلواړول.
موږ د افسر او پولیس کور دی پر دغه ځای کې باندې په دې ځای کې موټر بم عمله وکړ. نو بدبختانه زموږ ملکی وګړي په دې کې ډیر ځان منسوي دي او څنا څه تلفات لرو خو سات ټول زموږ د پولیسو خاصه انسداد شوی ده نور جزئیات به ورسته تاسو ته وړاندې چې په څه تیرات باندې خوشاله خو دا ټول مسکونی کورونه دي دغه ملکی خلکو ته ډیر توان ورسېدل دي
درې میاشتې وړاندې د عبدالله خان میرمن هم په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو چې د نادلی څخه د لشکرګاه په لور روان و د پېښ په ځای کې د ملکی کسانو ګڼ کورونه هم ران سی و د ځانمرګ برید سیمې ته څیرمه د یو موچی کور د خاورو سره برابر و د چې خپل مړه وریره په غیږ کې و ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ملکی کسانو او پولیسو ولیدل چې مړه و ټپیان ول د زیاته کړه کور په چاودنه کې له منځه تللی دی او واړه واړه ماشومان یې د دې زورورو چاودنې د غږ له امله بې هوشه دي
څومره کوم ګناه کړی دی راز کورونه مو ګوره را باندې وځه ولی داسې کیږي خو خره خو ګرځم مسلمانان د کلمې وړونه ولی داسې کیږي کته لیم دې امدا خبرته کبل ولی د خدای ته وګوره خو ټول وړونه مسلمانان کلمه وای ولی زه مسلمان نه یم ته مسلمان نه او ګرځم مسلمانان ولی داسې سلام کیږي اخره ته بل راز مو کورونه مو مؤمنان چې سره وګوره مؤمنان مو شهید اوسه به ګناه به تر کوم ګناه کړی و کم دا وانه رسول
د پهلا چې د پهلا 2000 ز پټاو چې د پهلا 2000 اسو درې خو سخلم درې بسکار ولې خو کالور واغه انور اخو تذکر به کنجه کوک صرفاته او ستار بشکړې دا د پټاو پرچې غسم شکورت لاره غلو
تر اوسه دولتي مسولونو د پیښې د تلفاتو د کی کشمیر نه د ویل خو پرشکرګه کې د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نامنه شودلو په شرط ازادي راډیو تول تر اوسه 19 او 15 مړي دوی ته ورول سوي دي هغه ول تر اوسه معلومه نه ده چې څومره ملکی او څومره پولیس په دې برید کې مړه او ټپین دي د لشکرګه کې ورسله ډیر مودې ځان مارګې برید دی خو دروان کال پروژه کې د لشکرګه د عمومي پله پر پوسټه د ځان مارګې موټر بم برید لامل د پولیسو په شمول ګڼو ملکي کسانو ته مرګ ژوبل واوښتل د یادونه ده چې تر اوسه د دې پیښې پرچا په غاړه نه اخیسته موږ لري استای د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مواردل خو تاسو اوس د ازادي رادیو ته غواړئ چې هر ورځ د سهار له وجو د ماښام تر وجو پورې خبريږي که د انټرنیټ اسانتیا هم لري تاسو کولی سئ زموږ د دغه خبرونه او هم نور موضوعات په ویب پاڼه هم وګورئ آدرس مو دی ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ مخکې مو په هلمند کې د یو ځانمر کې برید په اړه راپور واورې چې ملکی کسان پکښې وژل سوي دي یوه پوښتنه چې راپورته کېږي دا ده چې د ولسمشر اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوی افغان حکومت له طالبانو سره سوله کولی سي افغان ولسمشر ژمنه کړې ده چې له طالبانو او اسلامي حزب سره به د سولې خبرې وکړي خو په تېرو 14 کلونو کې پخواني ولسمشر احمد کرزي هم په وار وار دا ټول وړاندیز کړی وو او نتیجه یې هم نه و ورکړې په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې اوري چې احمد شیبر نور جزئیات اوري چې احمد شیبر چمتو کړی دی
د افغانستان پخوانی حکومت هیله لرله چې له طالبانو سره د سولې لپاره ګټورې خبرې عملا پیل شي خو د حامد کرزي په مشرۍ 14 کلن حکومت ونه توانېده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي یو شمیر انتقاد کوونکي وایي هغه وخت د سولې د خبرو لپاره عملي میکانیزم نه و د طالبانو د رژیم د وخت یو ډیپلوماټ حبیب الله فوزي چې د سولې د عالی شورا غړی دی هیله لري چې اوسنۍ ولسمشر اشرف غني احمد زیبه د سولې په برخه کې جدي تګلاره تعقیب کړي
اگر حکومت فعلی وحدت ملی به موحدت خود
کچيري د ملي والی حکومت یو موټی وي یو غشتلې حکومت رامنځته سي دغه حکومت د سولې لپاره یو غړی تګلاره ولري او یو عملی میکانیزم تطبیق کړي هیله ست چې له طالبانو سره د سولې خبري پایل سي او پرمختګ وکړي
ولسمشر اشرف غنی له طالبانو او اسلامي حزب سره د سیاسي خبرو غوښتنه کړې ده اشرف غنی احمد زیده ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارو هواري دي شي د سولې د عالی شورا مرستيال عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د سولې د پروسې د بریالي توپ چانس تر پخوا زیات شوی دی عبدالحکیم مجاهد زیاتوي کچرته د افغانستان نوی حکومت له تیرو تجربو زده کړه وکړي نو د سولې خبرې به بریالي شي
دمره ولکې چې اوس په افغانستان کې کم شرایط ډیر زیات بدل شوی دی هم د افغانستان حکومت ذاتی تجربه ترلاسه کړې دي جناب ولسمشر صادق ولسمشر کرزی صاحب ډیر زیات تجربات په دې کې ترلاسه کړې دي او هغه تجربه ټولې د نوي حکومت په وړاندې باندې پرېږي زما په اړه باندې نسبت په خوانه به اوس د سولې پروسه آسانه وي او په دې لړ کې به د سابقو تجربو نه په صحیح طور باندې استفاده کیږي. نو زما په عقیده باندې چې نوی حکومت په دې شرط باندې چې په حکومت کې شامل عناصر د ولسمشر سره مرسته وکوي او هغه هم مخلصانه ګام واخلي، لکه څنګه چې د کمپاین د انتخاباتي مبارزاتو په وخت کې ملت ته وعده ورکوله چې موږ به سولې ته اولیت ورکوو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل د نوي حکومت یو ستره لاسته راوړنه ګڼل کېږي چې طالبانو ورسره سخت مخالفت کړی دی. تر دې تړون وروسته طالبانو څو پرله پسې بریدونه وکړل، خو عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په ملګرو ملتونو کې د دوی استازی و، په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه تړون د سولې مخه نشي نیولی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په امر د معاهدي د امضا په وخت کې په صراحت باندې وویل چې دغه معاهده قابل تجدید ده. دو کلو په دننه هر طرف کولای شي خپل تجدید نظر وکړي په دې معاهده باندې. که چیرته په افغانستان کې سوله راځي، جګړه پای ته رسیږي، دا ډول معاهدات باور نه کوم چې هغه د دې په وړاندې مانی وګرځي.
مجاهد زیاته کړه که چیرته د افغانستان حکومت وتوانی شي دا هغو هیوادو ملاتړ جذب کړي چې د سولې په بهیر کې نقش لري، نو طالبان به خبرو ته کښېني. د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو به ویل چې د افغانستان د سولې کلي د پاکستان او امریکا په لاسو کې ده. دوی پر پاکستان انتقاد کاوه چې د طالبانو هغه مشران نیسي چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته لیواله دي. ویل کېږي چې د طالبانو یوه بله ډله بیا نه غواړي چې له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. ولې طالبان د افغان مشرانو د سولې وړاندیز ردوي؟ په لندن کې د سیاسي چارو مشت افغان څېړونکی شفیق الله طاهری په دې اړه وایي.
چیزی که برای طالب ها صلاحیت نگفتن را می توید.
هغه څه چې طالبانو ته د نوې یلو صلاحیت ورکوي سیمه ایز ملاتړ دی. له بده مرغه د افغانستان ګاونډیان د طالبانو حمایت کوي په سیاسي، پوځي، استخباراتي او لوجستیکي برخو کې د طالبانو ملاتړ کوي. دغه مرستې طالبانو ته دا جرأت ورکړي چې نه ووایي،
جرأت پیدا وکړي چې نه بګویان.
د طالبانو ویاندویانو د حمید کرزي په مشرۍ د تیر حکومت د سولې وړاندیزونه سخت رد کړي وو، خو د طالبانو دغه دریز دوی ته څه ګټه کوي او نتیجه به یې اخر څه شي؟ بیا به هم له شاغلي طاهری واورو.
عدم حاضر شدنشان به میز مذاکره و
کچيري طالبان د خبرو میستنکشنی او د افغانستان د نوي دولت بلنه په دې اړه نه مني، نو د اوږدې مودې په مخه دا د طالبانو په زیان ده. زه ډاډه يم چې د سولې د خبرو نه منل بیا هم یو بل اجماع رامنځته کوي او نړۍ مجبور کوي چې له دوی سره له نور شدته کار واخلي.
که څه هم ملا محمد عمر د طالبانو د مشر په توګه پیژندل شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو ترمنځ پراخ اختلافات رامنځته شوي دي. د دې ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقي وویل یوه ډله طالبان د دې ملاتړي دي چې ملا محمد عمر یې مشي وکړي، او بله ډله یې غواړي چې د طالبانو د ډلې مشي دي ملا اختر محمد ته وسپارل شي.
د فراه ولایت مدني ټولنو فعالان له نوي حکومت څخه غواړي چې دغه هیواد ته ډېره پاملرنه وکړي. دغو فعالانو د تېر حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې په تیرو 14 کلونو کې دغه ولایت او د بیرغونې پروژو ته هغسې چې اړتیا یې وه پام نه دی سوی. نور حال له فراه څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت مدني فعالانو په یوه غونډه کې د تېر حکومت د کړنو څخه په دغه ولایت کې نیوکه وکړه او په نه پاملرنې متهم کړ. د فراه ولایت مدني فعالانو وویل چې فساد، ناامني، بیکاري او بېوزلي هغه عمده ستونزې وي چې د تېر حکومت د پیل څخه بیا تر پای پورې موجوده وي، خو ورته د پای ټکی پرې نه ښودل شو. دوی د نوي حکومت څخه غواړي تر څو دغو برخو ته پاملرنه وکړي او امنیت تامین کړي. د دوی په خبره د ناامني عمده لامل په فراه ولایت کې فساد دی، ځکه له یوې خوا دغه ولایت په محاکم او ترنوالی کې فساد شون لري، او له بلې خوا دغه ولایت د ګمرک عواید هم د زورواکو لخوا ترې تم کیږي.
ارمخاري روايتي تا پاينته خاصره دي او زه په هغه
و اشخاصی که شایسته هست نخبه هست برای
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان د نوي حکومت د لومړي اقداماتو ملاتړ کوي. فراه ولایت د افغانستان د لرې پرتو سیمو څخه دی چې کله ناکله د چارواکو او خلکو لخوا محروم ولایت هم نومول شوی دی. په دغه ولایت کې ډېر رغنیزې پروژې یا نه دي پیل شوي او یا هم کار یې په نیمایي پاتې شوی دی، چې د بېلګې په توګه د ایران فراه د 1340 کیلومتر سړک یادونه کولی شو چې د 5 کالو په ترڅ کې کار نه دی بشپړ شوی. وبریدل چې نوی افغان حکومت به د دغه ولایت ستونزو ته څومره پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې